سلامونه سهار مو په خیر او نیک مرغه وسه د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننې د ازادۍ رادیو خبرونه پیلو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن د چهارشنبه ورځ ده. د 1393 هجري لمریز کال د وږي یا سنبولې د میاشتې 19 نیټه ده او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 10 ده. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خپرونو په اثر کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.96 خپرېږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش تخنیکي کارونه ښایي د روانې اونۍ تر اخره بشپړ شي او بله اونۍ نتیجه اعلان شي. ټاکل شوې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج نن کابل ته ولاړه شي او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د دې هیواد د کانګرس له مشرانو سره د داعش د ډلې پر ضد پر اقداماتو خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش تخنیکي کارونه ښایي د روانې اونۍ تر اخره بشپړ شي او بله اونۍ نتیجې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سر له اوسه د نتیجو د اعلان لپاره ځانګړې نیټه نشي ټاکلی ځکه چې کارونه لا پاتې دي. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ رادیو ته وویل
احتمالا په فزیکي ډول باندې تخنیکي کارونه د دې اونۍ تر پایه پورې بشپړ شي، ولې یو بله برخه پاتې کیږي چې هغه د شکایت کمیسیون مربوط کیږي او وروسته د هغې څخه دغه فیصله او پرېکړې چې راځي باید سیستم کې عملي شي تر څو نهایي پایلو ته زمینه ورشي.
ټاکل شوې ده چې د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج نن کابل ته ولاړه شي. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د سوراج لومړی سفر دی چې افغانستان ته کوي. د هندي رسنیو په وینا سوراج بل ولسمشر حامد کرزي سره وګوري او له افغانستان سره به د هند دفاعي مرستو په باره کې خبرې وکړي. په پروان کې چارواکو امنیتي ادارو ته د لسګونو کسانو د نیولو امر کړی. د پروان والی عبدالبصیر سالنګي ازادۍ رادیو ته وویل
په تعداد 160 نفر جدول را پیشتر امضا کردیم.
دی وایي د 162 تنو په اړه ټولو ولسوالیو امنیتي حوزو ته خبر ورکړل شوی چې دغه کسان د څارنوالۍ او قضایي چارو له لوري جلب شوي دي. دوی باید قانون ته ځانونه وسپاري. دوی هغه کسان دي چې څارنوالۍ او محکمو مجرم پیژندلي. د پروان د نهو ولسوالیو له بېلابېلو برخو په وروستیو کې دا شکایتونه کېدل چې تورن کسان د عدلي ادارو له لوري سم نه تعقیبېږي چې له دې سره په سیمه کې نامنۍ زیاتې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د دې هیواد د کانګرس مشرانو ته وویل چې نوموړی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د اقدام لپاره په کار واک لري او په خپل راتلونکي وینا کې به یې جزئیات په ډاګه کړي. د سپینې ماڼۍ یوه خبر پاڼه وایي اوباما د کانګرس مشرانو ته دا هم وویل چې دا به داسې یو اقدام هرکلی وکړي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ګواښ پر ضد د امریکا د متحده ایالاتو د یووالي څرګندونه وکړي. بلخوا ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر په پاریس کې د سپتمبر په 15مه د عراق په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه شي او ولسمشر فرانسو اولاند به د جمعې په ورځ بغداد ته هم سفر وکړي. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې اولاند به د عراق ته د کانفرنس ته تیاری لپاره ولاړ شي، هغه هیواد چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له یرغل سره مخ دی. اخوا د سوریې د احرار الشام د یاغیانو مشرانو په غونډه کې 14 د دې ډلې د مشر په ګډون نهیش کسان وژلي دي. په برتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو میشتو څارونکو پرون وویل چې د احرار الشام مشر حسن عبود او 28 تنه نور په دې 14 کې وژل شوي. د سوریې د بشري حقوقو د څارونکو په وینا په دې غونډه کې چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د رام حمدان په خار کې و نږدې 50 کسانو ګډون کړی و. ټاکل شوې ده چې په تاجکستان کې د شانګهای د غړیو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان استازي هم برخه واخلي. دا خبره پرون په تاجکستان کې رسنیو وروسته تر دې وکړه چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دوشنبه ښار ته ورسید. ټاکل شوې ده چې حسن روحاني د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان دولت استازي د جمعې په ورځ د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. او دا بیرنیو چارو کارکونکو د هند تر واک لاندې کشمیر او پاکستان کې هڅه کوي چې هغه سلګونو زرو کسانو ته ورورسیږي چې په سیلونو کې راګیر دي. دا په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو سخت سیلونه دي چې په دې سیمه کې راوتلي. په دواړو ګوندو هیوادونو کې د مړو شمیر تر اوسه 440 څخه اوخته او د خلکو قهر او غوسه په زیاتېدو ده چې د ژغورنې هڅې کمزوري دي. دا خبرونه اوس هم د هوا د حالات اټکل.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دول ساتنو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه دېرش کښته شپاړس اسمان شین، کندهار د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش کښته اوولس اسمان شین، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش کښته یوویشت اسمان شین، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش کښته څلورویشت اسمان ځای ځای وریځ د باران اټکل، او هرات د تودوخې لوړه درجه درې دېرش کښته شپاړس اسمان شین.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل، تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا رپورټونه او موضوعات اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د ملي والي د حکومت پر سر موافقه وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش تخنیکي کارونه به کله بشپړیږي او نتیجه به یې کله اعلانیږي. یو شمیر لویدیځوال په دې باور دي چې امریکا او ناټو متحدین باید اجازه ورنکړي چې د افغانستان انتخاباتي لانجه دومره ستره شي چې د هیواد په ویشلو تمامه شي. په دې اړه یو رپورټ دراوړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې مسکاو کیف ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې به د شوي اوربند په ټینګېدو کې مرسته کوي. په یو بل رپورټ کې مولدي خبره وو چې ټاکل شوې د روانې میاشتې په پای کې د هند نوی صدر اعظم امریکا ته ولاړ شي. که وختو نور رپورټونه هم لرو. وګړه ګلاساده رادیو نوريده د نیم ساعت خبري مجلې لومړی رپورت راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غواړي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر موافقه وکړي. ملګرو ملتونو اندېښنه لري چې د انتخاباتو د نتیجې اعلان وروسته شخړې رامنځته شي. بان کی مون په عین وخت کې هیله مند دی چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه زر اعلان شي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان وهڅول چې د ملي وحدت د حکومت پر سر وی موافقه ته ورسی شي. دا وړاندې زروسته ترتیب شو چې عبدالله عبدالله ځان غټون کې اعلان کړ او وی ویل چې دته د نړیوالو څارونکو له لوري د شوي تفتیش نتیجه د منلو نه ده. د فرانس پریس اژانس په وینا د اصلاحاتو او همپلنې د انتخاباتي ټیم د مشر لدی خبرو سره د ګډ حکومت ته جوړېدو هیلي کمزورې شوې. د امریکا په منځګړی ټوب د شوي تړون لمخې دواړو کاندیدانو موافقه کړې وه چې ملګري ملتونه دي د ټولو څه باندې اته میلیونه رایو بشپړ تفتیش وکړي او چې کوم کاندید بریالی شو هغه دې له ناکام کاندید سره د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ پر دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي شخ کړی دی چې له کړیو شمنو سره سم دي چې د جولای په دولسمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړی ټوب کړی وي د ملي وحدت د حکومت پر سر موافقه وکړي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د اګست په اتمه رسمي یو تړون لاسلیک کړی وو چې دوی به د عمومي تفتیش نتیجه مني او د ملي وحدت حکومت په جوړوي. د ملګرو ملتونو په بیان کې ویل شوی دی چې د افغانستان لپاره دا حساس وخت دی، نو سمه همکاري پکار ته څو د هغو ګواښونو مخه ونیول شي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو په وینا د دغو ګواښونو مخه یوازې په مشترک ډول نیول کېدای شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو عمومي تفتیش تیر او اخلاص شو او د ملګرو ملتو سرمنشي وای چې اوس به نتیجه ژر اعلان شي او په کار ده چې کاندیدان خپلې کړشمنې عملي کړي څو د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک په سوله ییز ډول انتقال شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې روانه اونۍ په دې بهیر تخنیکی چارې بشپړې شي، بیا یو ورځ کاندیدانو ته د شکایتونو لپاره بیل شوې ده او بیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته کار سپارل کیږي چې په کار ده په دوو ورځو کې دا کمیسیون خپل کارونه بشپړ کړي. تر هغه وروسته به تر لاسه شوي وړاندیزونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمپیوټري سیستم ته داخلي شي او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به اعلان شي.
و موریتل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر موافقه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو تخنیکی کارونه لا هم نه دي بشپړ شوي او ټاکل شوی دا چې په روانه ونه کې به بشپړ شي. بلخوا یو شمیر نړیوالو په ناټو او د امریکا په متحده ایالاتو ټینګار کړی دی چې پرې نږدې د افغانستان انتخاباتي کشاله دومره ستره شي چې د دې هیواد په ویشلو تمام شي.
په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ اورو.
د ځینو لویدیځوالو په باور افغانستان اوس مهال په تیری ولسیزې کې له تر ټولو جدي ننګونې سره مخامخ دی. وال سټریټ جرنل په یوه مقاله کې لیکلي چې دا سل د لانجه د طالبانو لخوا نه بلکې هغو کسانو راپورته کړي چې راتلونکي ولسمشري ته ولاړ دي او زیاتوي چې شاید دا لانجه ډېر جدي عواقب هم ولري. دغه ورځپاڼه د انتخاباتي لانجې د نه هواري په صورت کې د افغانستان د سیمو او ولایتونو د بیلولو احتمال ته هم اشاره کوي. دوی وایي کېدای سي د پوځ لوی برخې د قوماندانانو د سیاسي پلویتوب له کبله پر یو بل بې باوره سي او سره جلاسي چې دا کولای سي د طالبانو پرمختګ ته لار هواره کړي. په مقاله کې ټینګار شوی چې یوازې د متحده ایالاتو او یا د ناتو متحدینو د منځګړیتوب هڅه کولای سي چې د دغه وضعیت مخه ونیسي. وال سټریټ جرنل وایي شاید امریکا او ناتو متحدینو لخوا د دې ستونزې د هواري لپاره تر ټولو اساسي اقدام دا وي چې د یو ملي وحدت حکومت جوړېدو ته د دوړو کاندیدانو د هڅولو چارو ته دوام ورکړي او ګټونکي کاندید په خپل حکومت کې د بایلون کې کاندید پلویانو ته په کلیدي پوستونو کې ځای ورکړي. مهمه خبره د دوی په باور ده چې متحده ایالات او ناتو هیوادونه د خپل اقتصادي او پوځي همکاري دوام د افغانستان د سیاسي حل لارې په موندلو پورې وتړي. وال سټریټ جرنل وایي دا د امریکا لپاره منطقي نه ده چې د یو داسې هیواد سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي چې حتی پر خپل مشرتابه پرېکړه نسي کولی. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې امریکایي چارواکي د عبدالله عبدالله وروستۍ وینا ته په خوشبینۍ سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي پرون ویلي چې عبدالله عبدالله تل د افغانستان د اساسي قانون په پیروي ټینګار کړی دی.
In our view, the audit process is still ongoing. Under the supervision
زمون په نظر د تفتیش بهیر لا هم د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې روان دی. زه فکر کوم دا تایید شوې دي چې د دې پروسې یوه برخه بشپړه شوې ده، خو لا هم ځینې نور کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ډاکټر عبدالله په تکرار ویلي دي چې د اساسي قانون پیروي به کوي، نو موږ له کاندیدانو سره کار ته دوام ورکوو او ګورو چې څنګه موږ مخکې تللی شو او دا مسله هوارولی شو.
بلخوا افغان څېړونکي هم په دې باور دي چې د افغانستان د سیاسي وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونې هغه اوازې دي چې تبلیغاتي جنبه لري.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه مو د زینو لویدیځو ورځپاڼو ځینې لیکنې واورېدي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو تخنیکي کارونه لا نه دي بشپړ شوي، نو کله به نتیجه اعلانېږي؟ احمد شیبر په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ترې کړې ده چې د نتیجې تر اعلانېدو مخکې کوم کارونه لا پاتې دي. ښاغلي نور په ځواب کې وویل
د دې ونه تر پای پر د ټول تخنیکی کارونه احتمالا پای ته ورسیږي او بل اخره د تا بلار امور شي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایت کمیسیون سره ټول موارد چې قوانین وړاندوینې کړي د شریک کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه کوي باید څلوري ساعت وخت کاندیدانو ته ورکړل شي تر څو که اعتراض او شکایت لري هغه د شکایت کمیسیون سره ثبت شي او اته څلوري ساعت وخت د شکایت کمیسیون ته ورکول کیږي چې دوی دغه شکایتونه او اعتراضونه ترسیږي. کله چې د دوی پریکړه بیرته راورسیږي دا باید په سیستم کې پلی شي تر څو وروسته د هغې نهایي او وروستۍ پایلې اعلان شي.
ستاسو له څرګندونو سره سم داسې ښکاري چې د انتخاباتو نتیجه ممکن در راتلونکي اونۍ په ترس کې اعلان شي، یعنی تر اخره پورې او یا په منځ کې.
سره غواړم چې یو اټکل وکم، ولې دا وایلې شم چې د افغانستان د خلکو انتظار به ډېر زر پای ته ورسیږي او د انتخاباتو وروستۍ پایله به اعلان شي.
د ملګرو ملتونو نقش به په دې برخه کې څه وي؟ هاي هغه نشي کولای چې دغه پروسه ګړندۍ کړي؟
نه، د ملګرو ملتونو نقش فقط په دوه برخو کې یو. تاسو ولیدل چې کله سلنه تفتیش مخته روان و دا پروسه د دوی د کارپوهانو په وړاندې ترسره شوه او همداشان د ملي او نړیوالو کتونکو په حضور کې. او دوهمه مسله چې د ابتدا څخه ورباندې باز شوی دی، د ملګرو ملتونو نقش په دې پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مشوره او تخنیکي ملاتړ ده او دوی په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مشه همکار دي. حتی نه په دې ټاکنو کې په تیرو ټاکنو کې هم، ولې مدیریت او رهبري د دې پروسې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار ده او د افغانستان د قوانینو په رڼا کې هر څه باید ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان نور محمد نور سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریده. و بجه او 15 دقیقې شوې. ور بیا په مکړه د افغانستان د او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د ولسمشې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش تخنیکی کارونه قاعده رواني ونې تر اخره بشپړ شي او بل ونې نتیجې اعلان شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان کړی ده. په پروان کې چارواکو امنیتي ادارو ته د لسګونو کسانو د نیولو امر کړی دی. دا کسان په بیلابیلو جرمونو محکمو مجرم پیژندلې. ټاکل شوی ده چې د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج نن کابل ته ولاړ شي. د بیلابیلو چارو کارکونکو د هند تر واک لاندې کشمیر او پاکستان کې هڅه کوي چې هغه سلګونو زرو کسانو ته ورورسیږي چې په سیلونو کې راګیر دي. دا په تیرو 500 کلونو کې تر ټولو سخت سیلونه دي چې په دې سیمه کې راوتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د دې هیواد د کانګرس مشرانو ته وویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د اقدام لپاره اړین واک لري او خپل راتلونکي وینا کې به یې جزئیات په ډاګه کړي. دا فرانسې جمهوری ریاست وایي چې پاریس به د سپتمبر په 15مه د عراق په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه شي. ولسمشر فرانسو اولان به د جمعې په ورځ بغداد ته سفر وکړي. او د سوریې د احرار الشام د یاغیانو د مشرانو په غونډه کې چاودنې د دې ډلې د مشر په ګډون 29 تنان وژل دي. دوستانو دا د خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ دا ویب پاڼه ادرس دی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدلی شي. که په خارونو کې یا خارونو ته څیرمه اوسیږئ نو د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 هم اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماښام لوو نه بیا د سهار تر وو پورې په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خپرېږي. خو وس دا ازادي رادیو ته وکی اوس بو اورو چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
فورن پالیسی خبرونه په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفیر شهدا عبدالی یو مقاله خبره کړې ده. خاغلی عبدالی لیکلي افغانستان او هند له وګدې مودې راهیسې د هغو سخت دریزو او تروریستانو هدف ګرځېدلې چې په پاکستان کې مشت دي. که څه هم چې دا ډلې تر مختلفو نمونو لاندې فعالیت کوي خو ګډ او اساسي هدف یې د افغانستان، هند او ټولې سیمې بې ثباته کول دي. ښاغلی عبدالی فورن پالیسی ته په خپل مقاله کې لیکلي له تیرو 14 کلونو راهیسې مختلفې وسلوالې ډلې چې د طالبانو په نوم چتر لاندې فعالیت کوي د ځان وژونکو بریدونو، چاودنو او نورو بریدونو په واسطه د افغانستان خلک او سرتیري وژني او غواړي چې د افغانستان د تیرې یوې لسیسې لاسترړونه لمنځه یوسي. فورن پالیسی په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفیر په حواله وایي که وسلوالو ته د فعالیت دغه شان زمینه برابره وي نو لرې نه ده چې افغانستان بیا د نړیوالو سخت دریزو په پناهګاه بدل شي چې له دې ځای به پر نړیوالو د تروریستي بریدونو پلانونه عملي کیږي. شهدا محمد عبدالی فورن پالیسی ته لیکلي افغانان له کلونو راهیسې نړیوالو ته د هغو وسلوالو په اړه خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري او په مستقیمه توګه د پاکستان د حکومتي ادارو لخوا تمویل او لارښوونه کیږي. د نوموړي په وینا افغانستان له خپلو ګاونډیانو په ځانګړي ډول هند، چین او روسیې غواړي چې د افغانانو د خبرداري عادي ونه ګڼي ځکه دا اوس یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ جوړ شوی دی. فاینانشل ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمښت د باګرام ښار اقتصادي وضعیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. رسپانې لیکي په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د نړیوالې ټولنې د مرستو په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په ستره اندازه وده وکړه. خو د فاینانشل ټایمز په وینا د تیرې یوې لسیزې د پرمختګونو سره سره بیا هم افغانستان ناداره او پر نړیوالو مرستو ولاړ هیواد دی. د کابل شمال ته د بګرام ښارګوټي اوسیدونکي حاجی عنایت الله فاینانشل ټایمز ته ویلي کلونه مخکې چې د هلکو بګرام له څو خټینو کورونو جوړه یوه سیمه وه چې یو روغتون او یو ښوونځی درلود. خو عنایت الله وایي د بګرام نفوس اوس 200,000 کسانو ته لوړ شوی، 45 ښوونځي پکې جوړ شوي او 10 روغتونونه لري. نوموړي رسپانې ته ویلي دلته چې هر څه ویني دا وروسته له هغې پیدا او جوړ شول چې امریکایي او برطانوي ځواکونو د بګرام هوایي اډه خپله اساسي او مهمه قرارګاه وګرځوله. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي اوس چې نړیوال ځواکونه پوتو دي په بګرام او نورو دغه شان سیمو کې د خلکو اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي، او هغه ځکه چې د دې سیمې د اوسیدونکو زیاته تکیه د امریکایي او متحدانو د ځواکونو پر لګښتونو او پانګونې وه. ورځپاڼه د باګرام د یو شمېر اوسیدونکو په حواله لیکي، له کله نه چې دغلته د نړیوالو ځواکونو د کمیدو بهیر پیل شوی او د خلکو اقتصاد له ګواښ سره مخامخ شوی دی، په باګرام کې د جرمونو ګراف لوړ شوی دی. د باګرام یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه لري چې د کار روزګار د نشوالي په صورت کې به ځوانان یا جرمونو ته مخه کړي او یا به له طالبانو سره یو ځای شي.
سپوږه غلازاده راډیو نوریدا. کابل د استیناف محکمې چارواکي وایي چې د پغبان د پیښې د مجرمینو دوسیې تر څېړنې لاندې دي او تر راتلونکو دوو اونیو پورې به یې کارونه بشپړ شي. ناجیه صافی له کابل پرې رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د کابل ابتدایي محکمې په جنسي تیری تورن و تنو ته د اعدام حکم وکړ، دا مهال د استیناف محکمې چارواکي وایي که چیرې د دغو کسانو دوسیې ورته ورسیږي، په راتلونکو دوو اونیو کې به یې کارونه بشپړ کړي. د دغو کسانو دوسیو ته ګمارل شوي قاضي شهناز اسماعیل خیل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو جرم ثابت دی او هیڅ ځنډ به پکې رانه شي. دوی وویل هر وخت چې دوسیې ورته ورسیږي و به سړي او د نهایي پرېکړې لپاره به ستری محکمې ته ولېږي.
دا عجله پرونده ده، د ټولو جهانیانو سترګې د افغانستان د خلکو سترګې دي چې دي دا ډېره زر فیصله کېږي. فکر کوم 15 ورځې کې به فیصله شي، که نن رخصتي نه وای د سې شنبې ورځ دا پرونده سبا ته موږ ته راتلله. مونږ هم پکې ادارې ته هغه انفلاسو د هفتي پورې مو جلسه ورته نیوله. د دوشنبې په ورځ مو سترې محکمې ته لېږله، شایي سترې محکمې بلې هفته کې خلاصه کړي چې له دوسیه داسې باید نو خلته عبرت واخلي.
دا و کسان وروسته له هغې ونیول شول چې د روانې سنبلې میاشتې په لومړیو کې د پغمان پر لاره له یو موټر څخه خلک راښکته، د ښځو زارې ورڅخه واخیستل او ورسره یې ناوړه چلند وکړ. په عین حال کې د مدني ټولنې مشر عزیز رفیع خبرداری ورکوي چې د دغو مجرمینو په دوسیو کې هر ډول ځنډ به په هیواد کې د جنایي پیښو د ډېرېدو لامل شي.
دا قضیه جدي سیړنو ته اړتیا لري او موږ هیله مند یو چې عدلي او قضایي ارګانونه په جدي او شفاف ډول دا مسله وسیړي، او په دې قضیه کې هر ډول ځنډ به د ستونزو د زیاتېدو او د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي.
خو یو شمېر څېړونکي وایي چې د کابل د ابتدایي محکمې لخوا د پغمان پیښې وتنو عاملانو ته د اعدام سزا تر څنګ باید امنیتي ځواکونه د دغو ډلو نورې ملاتړي سرچینې هم ونیسي. افغان ولسمشر حامد کرزي هم له عدلي او قضایي ارګانونو د پغمان د پیښې عاملینو ته د اعدام سزا ورکړي.
خبري مجرا اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ نڅو رپورټونه ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې په پای کې د هند نوی صدر اعظم امریکا ته ولاړ شي. نریندر مودي چې کلونه امریکا ته د سفر اجازه نه لرله، له جمهور رئیس اوباما سره ګوري. سلطان محمد سرور په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي دروړي.
نریندر مودی د هند صدر اعظم په توګه امریکا ته په خپل لومړي سفر کې د دغه هیواد جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. واشنگتن نه کاله پخوا د بهاراتا جاناتا د ملتپال ګوند مشر نریندر مودی ته د امریکا د سفر ویزه نه ورکړې. په نریندر مودی هغه مهال تور لګول شوی و چې د ګجرات د ایالت د اعلی وزیر په توګه یې پر مسلمانانو د افراطي هندوانو د زور زیاتی مخه نه ونیولې، خو هغه ویل چې د 2002 کال د زور زیاتی په مهال یې کوم ناوړه عمل نه دی ترسره کړی. تیر کال چې کله څرګنده شوه چې نوموړی د هند صدر اعظم کېږي، سپینې ماڼۍ چې هند په آسیا کې د سیاسي توازن لپاره مهم ګڼي، نریندر مودی ته داسې اشاره ورسولې چې امریکا ته یې سفر ستونزه نه لري. د سپینې ماڼۍ یو اعلامیه وایي د دواړو هیوادونو مشران د اقتصادي پراختیا، د همکاریو د پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو او نړۍ په ګټه د اوږدمهالو ګډو هلو ځلو په موضوعاتو خبرې کوي. باراک اوباما او نریندر مودی د افغانستان، سوریه او عراق په شمول د سیمه ایزو مسایلو په هکله هم سره خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر چک هیګل هم په دې وروستیو کې هند ته تللي وو او هلته لویو چارواکو سره خبرې وکړې. د تیرې دسمبر میاشتې د کړکېچ په شمول له یو شمېر ستونزو وروسته امریکایي چارواکو هلې ځلې وکړې چې له هند سره خپل روابط ښه کړي. امریکایي چارواکو په تیرې دسمبر میاشت کې یو هندي ډیپلوماټ له خپلې نوکرې سره د ناوړه چلند په تور ونیوله.
د روسیې ولسمشر پوتین کیف ته ډاډ ورکړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د ټینګ شوي اوربند په ټینګولو کې به ورسره مرسته وکړي. په دې اړه د احمد شیبر څخه نور تفصیل اورو.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ته پرون ډاډ ورکړ چې ماسکو پر خپلو ژمنو ولاړ دی څو د اوکراین د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. کرملین په یو بیان کې وویل چې د ټلیفوني مکالمې پر مهال پر دې ټینګار وشو چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې اوربند ادامه پیدا کړي. دغه اوربند د جمعې په ورځ وشو. په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته یو خبریال د اوربند د سرغړونو خبره وکړه. لاوروف په ځواب کې وویل اوربند تر ډېره مراد شوی، که څه هم تاسو سم وایست یو شمیر پیښې رامنځته شوي دي چې دواړه لوري یو بل پرې ملامتوي. د اوکراین د پوځ ویاند اندری لسینکو د سې شنبې په ورځ وویل چې د اوربند د اعلان له ورځې تر ننه د دوی 15 پوځیان وژل شوي دي، خو په ورته وخت کې د تړون له مخې یاغیانو د اوکراین 648 زندانیان هم راخوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماری هارف پرون ناوخته خبریالانو ته په واشنگتن کې د دې اوربند په اړه وویل زموږ له اټکل سره سم اوربند په عمومي توګه تر ډېره ټینګ دی، که څه هم د هوانونو د ډزو او د سپکو وسلو د ډزو راپورونه له یو دوو سیمو څخه د دونیتسک د هوایي ډګر په ګډون ورکول کیږي. له لوهانسک او دونیتسک څخه د نورو سختو شخړو راپورونه خپره شوي دي، خو موږ دا څارو او یو ځل بیا دا وایم چې تر ډېره اوربند ټینګ دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیله من دی د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه ژر خبرې پیل شي. لاوروف پرون د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې د دونیتسک شمال ختیځ لور ته د حکومتي ځواکونو تمرکز زیات شوی دی او کیف د اوربند سربیره پر یاغیانو د برید لپاره تیاری نیسي. د سپتمبر په 15 چې کله د بلاروس په مرکز مینسک د 12 مادو یو تړون لاسلیک شو، په هغه کې پر دې ټینګار شوی دی چې په اوکراین کې د واک مرکزی نه وي، خو په دې تړون کې دا نه دی ویل شوی چې د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته به څه ډول ځانګړی امتیاز ورکول کیږي.
او سم مخکې لدی چې زما همکار ستار فاروق درته بل خبري مجله وړاندې کړي د ژوند رنګونه واوري.
رنګونه
دمانم فریبا
څنګه رغلی تفریت از رم څنګه وغوخت خفه وای پتنګ وای څنګه وای
زلو خون پتنګ او نن تصمیم مونی خپل خوایند ما باندې او مورم با پلار کور فامیل مو خپل خوایند ما ویره لار بس تفرید پاره او زیات زیات اولادونه مدیر زیات غوختل او موږ خپل څه منطقه کې اوسېګو یا خلدم ده او بل خوشرایت هم دغه شرایط دي نور ده تاسو پارک تفریح نستا کغاک می څوکاوري پر چرخی زاهه کې دغه سی پارک جوړ کی زه د خوزه د پاره سړی ووزی موږ خپل زیات مشک لای دې نه خپل په تکلیف مې مریضې ما دې ویني غوړ مې جګ زم ډاکټر ته ډاکټر راته توصيه کوي ته وګرځه په دره یو که اما جای نست پارک نست سم جای نست سړی وګرځي وضعیت خدای په افغانستان درته مانوم نه خصوص یو دفعه دوه ورځې کور نه وته لې سړی دې خبرې کوي خلک وسی او نن سره غره مرشتانو په دې تاثیر را باندې کوم خوشاله ما هم خصمه
کور کې ته خو یوازې د کور کارونه موشم درې داد هغه وخت څنګه در باندې تیریږي
خفای ما په تاثیر باندې کوي یعنی په خواني وختونه را پیات سي منګه خوانه مکتب و خپل مکتب می سویل هغه وخت را پیاسی اب خوانه زوان د پلار د کور بعد تاثیر را باندې کی باز وخت کی خفه کیګه متا بعد وضعیت کوم د خپل اولاد سره کور کارو باندې ځان مصرف کړی دا کور کار می هغه خلاص زیات تر کوم وخت لیزون تکې نه ما یا کوم کتاب یا کوم حیوانان سره کې نه خپل اولاد سره درسونه وایم خو هغه خلاصيږي بیا باز وخت لاسم چټ کې نه سم دا شاین فکر تر اول ویږي خوانی وختونه کی سخت بد تاثیر باندې کی
هغه خوانی وختونه څنګه دری دیګ یعنی بیکار اسی تغب خانه بعد خاطری
نه بعد خاطری می او خی خاطری می پلار کورم من خو خپل میکنه کی وسی دل پلارم روشن فکر او خپل د خوین دی ورونه یعنی په ټول مکتب ته په خپل تل او سات بم تیر او ازادي وا دومره قیدګیری نه ولا کدا وس او بعد خاطری ما خاطری د جنگونه صدا مجاهد راغل دین او راز او خلق باندې نه ما خپل په ما باندې تحصیل دی ولا سم صرف کی متحصیل باندې صدا ټول خوین دی می په لسم کی ټول واده سلی او میول لای وکړل یعنی دومره سنو نه نو وسی دی واده وخت وس په دی خپل تحصیل مخه ته وړایم اما ټول پاسې تحصیلات نه زبې خپل هغه د پاتې سم واده میو کراغله د سجی تر واده میو کراغله ما تا موټر نه وي د ما ساغه سانی را پی دی کیس موږ موټر نه سړی خپل پلان کور ته تللی و
کله چې هغه وخت ځوان وي خاين د سره وي زه تر وبس ساتي ری بم کولی
ما هغه خو دا غا تفریبه واسه موږ بتلو زیاتره د کاکاګان کارم زیاتره تللی زیاتره بچا چا کارته تللو بل به خور خوندې هغه سره بس کته کېدم شپې یوي بجې پورې دوه بجو پورې د باندې چمن کې د میکرو نه خپل قصې بم کولی د ورځ خوانه مکتب مکتب ته نو یو مور سره به کومک وکړ.